پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هغو بندیانو اړوند معلوماتو د شریکولو غوښتنه کړې چې حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په ترڅ کې د هغو د خوشي کولو ژمنه کړې. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو او د ازادۍ راډیو اونیز بحث به هم واورئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان حکومت د 2000 تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر پیل کړ. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي چې د خوشي کېدونکو طالبانو په اړه معلومات له خلکو او یاد کمیسیون سره شریکې. او د هغو 15 ایراني تیل وړونکو کښتۍ چې وینزویلا ته تیل لېږدوي، لومړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل کړ. د ارګ لخوا په خبرسوي بیان کې ویل سوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو لخوا د اختر په مناسبت اعلان سوی وربند په ځواب کې د ښه نیت په خاطر پیل سي. ولسمشر غنی پرون د کوچني اختر لمانځه وروسته په لنډو خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو پروسه به چټک سي. د ارګ د ټویټري پیغام له مخې ویل سوی چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز کوي او د سولې د پروسې د بریا د یقیني کولو لپاره نور ګامونه هم اخلي. تر دې مخکې زر تنه طالب بندیان د حکومت له زندانونو خوشي سوي، خو د پروسه د طالبانو لخوا د حملو د زیاتوالي او د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د ځینو اختلافاتو له امله په دې وروستیو کې ځنډول سوی ده. طالبانو د افغان ولسمشر دغه اعلان هرکلی وکړ. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د 2000 طالب بندیانو د خلاصون اعلان یو ښه ګام دی، خو باید د دوحې د تړون پر اساس تر 15000 بندیان اعتماد جوړونې لپاره خلاص سي تر څو د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې خنډونه لرې سي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غواړي د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون وایي شکر الله مشکور نن د شنبه ازادي راډیو ته وویل د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه حڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې تقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو اداراتو سره شریک کړی شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
په همدې وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې غړي بیا وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندربي وایي که وسلوال مخالفین سولې غواړي نو افغان امنیتي ارګانونه چمتووالی لري او که د جنگ لاره مخته وړي دوی هم په وړاندې درېږي. نوموړي دا خبرې پرون په لوګر کې د ځانګړو پولیسو د قطعې له سرتیرو سره په لیدنه کې وکړې. افغان حکومت وایي چې طالبانو ته د دوی د سولې او خبرو وړاندیز له کمزوري نه بلکې له یوه پیاوړي دریځه کوي او هدف یې یوې دایمي سولې او اوربند ته رسېدل دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هغو 15 ایراني تیل وړونکو کښتیو چې وینزویلا ته تیل لېږدوي، لومړنۍ کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته چې د دې هیواد د تیلو دولتي شرکت پی ډي وی اس ای چاري سمبالوي ورسېده. دا په تاسو کې د چې د متحده ایالاتونو او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې واشنگتن پرې بندیزونه لګولې کړکېچ روان دی. د کښتیو د لارو څارونکو ادارې د معلوماتو له مخې د ایران د تیلو دغه لومړنۍ کښتۍ پرون د وینزویلا اوبو ته داخله سوې ده. دغه کښتۍ د وینزویلا د پلازمینې کاراکاس د لویدیځ په 50 کیلومتر د ایل پالیتون بندر ته نږدې لیدل سوی ده. د ایران تیلوړونکې دوهمه کښتۍ د شنبې په ورځ د کارابین بهیرې ته رسېدلې او بله کښتۍ هم په اوس وخت کې په اتلانتیک اوقیانوس کې مزل وهي. تر اوسه د دغو کښتیو په وړاندې د متحده ایالاتونو د فوري مداخلې نښې نه لیدل کیږي. واشنگتن د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د تیلو د دغې محمولې په وړاندې پر اقداماتو غور کوي. د متحده ایالاتونو بندیزونو د ایران او وینزویلا د تیل صنعت ډیر په نښه کړی دی. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد چې د عوایدو اصلي منبع یې پر تیلو متکی ده کمزوری کړی او هم د وینزویلا پر اقتصاد فشار راوستی دی. او د مونتینګرو د عامې روغتیا انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په څه باندې دوه میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په دې هېواد کې د کرونا هیڅ مثبته پېښه نه ده ثبت شوې. دغه ادارې پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په اوس وخت کې په مونتینګرو کې د کووېډ 19 ناروغي هیڅ یوه فعاله پېښه نشته. له څه باندې دوه میاشتو وروسته چې په دې هېواد کې د لومړي ځل لپاره د کرونا مثبته پېښه ثبت شوې وه، نور دا هېواد د کووېډ 19 په ناروغي اخته کس نه لري. د مونتینګرو حکومت تر اوسه رسمن اعلان نه دی کړی چې په دې هېواد کې د کرونا وایروس خپرېدل ختم شوی دی که څنګه. مونتینګرو چې شاوخوا 16,000 نفوس لري، ټول ټال د کرونا 340 مثبتې پېښې ثبت کړې وې او 9 تنه هم تر مړه شوي دي. د خبرونو پای.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونې په دوام کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د هغو بندیانو اړوند معلومات شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي.
دغه بندیانو معلومات باید له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو اداراتو سره شریک کړي چې تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
آیا په پلازمینه کابل کې چې د کووېډ 19 د ناروغانو تر ټولو لوړه شمیره لري، قرنطین هسې چې لازمه ده مراتیږي؟ په دې اړه یو راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، کونړ د وحشي زیتونو یا خونانو پریمانه ونې لري. د دې ولایت اوسیدونکي وایي که په دې ځنګلونو کې اصلاح شوي زیتون پیوند شي نو ډیره ګټه به راوړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو لرې کول دوام لري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی خپریږي. دا آزادۍ رادیو ده او تاسو د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر حکومت غږ کوي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له بنده خوشي کیږي. د کمیسیون ویان شکرالله مشکور نن آزادۍ رادیو ته ویل چې د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ولسمشر اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ یعنې پرون د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو امر وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیتي کمیسیون یو غړی وایي چې دا به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له هرې هغې اسي هرکلی کوي چې د سولې د راوستلو لپاره اغیزناکه تمامه شي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د هغو طالب بندیانو په اړه چې خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جنګي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه حتی چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې استقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو اداراتو سره شریک کړی شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کولو امر ورکړ. ولسمشری مانی د خاغلی غنی له قول ویلی چې دغه اقدام د حسن نیت او د اختر په ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان په خبرګون شوه دی. مخکې تر دې افغان ولسمشر د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړی وو چې د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو له مخې نږدې زر تنه تر اوسه خوشی شوي دي. طالبانو بیا د 240 حکومتي بندیانو د خوشی کېدو ویلی و، خو د افغانستان د امنیت شورا انتقاد کړی و چې د طالبانو لخوا په خوشی شویو بندیانو کې 940 د حکومت لخوا د ورکړل شوي لس پر بنسټ نه دي خوشی شوي، چې د دواړو لوریو لخوا د بندیانو د تبادلې په اړه بیلابیل څرګندونې بیا د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ځنډیدو لامل شو. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمن د لاستیک شوی هوکړې لمخې د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت زر بندیان خوشی کړي. هڅه مو وکړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د تازه څرګندونو په اړه هم د افغانستان د امنیت شورا نظر واخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی محمد عارف رحمانی د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر غنی د تازه اعلان په خبرګون وای دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو ښاغلی رحمانی وای ک طالبان د سولې د پروسې په برخه کې صداقت ونه لري دا اقدام بیا د جګړې ډګر ګرمولی شي.
اگر زندانها را آزاد میکنه
که دا بندیان خوشی کوي له طالبانو یو لوی بهانه غسل کیږي او هغه باید واقعا راشه د سولې له بهیر سره یو ځای شي، خو که طالبان په سولې کې صداقت ونه لري دا بیا دوی پیوړی کوي، د جګړې ډګر ګرموي او د افغانستان د ملي امنیت ځمکنۍ بشپړتیا او نظام ته موجودیت لپاره یو خطر دی.
طالبانو د افغان حکومت له دغه تازه اقدام هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اختر په شپه د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ او پر خپلو کسانو یې غږ وکړ چې بریدونه ونه کړي او په دفاعي حالت کې واوسي. یادونه ده چې د طالبانو لخوا د اوربند او د ولسمشر غنی لخوا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو دغه تازه اقدامات دوهی او کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له وروستي سفر او د طالبانو او حکومتي چارواکو سره تر کتنې او خبرو وروسته کیږي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت نه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو اړوند معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د وروستیو پرمختګونو په لړ کې خوشی کیږي. د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبار بیا د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د تازه اعلان په اړه وایي چې د حق العبد موضوع باید په جدي ډول په پام کې ونیول شي. ښاغلی رنجبار وایي دا اقدام ولسمشر غنی د نړیوال فشار په نتیجه کې کړی، خو نړیوال باید افغان حکومت ته دا تضمین هم ورکړي چې د دې بندیانو د خوشی کېدو پایله اوربند او سوله ده. اجمل تورمان له خغلی رنجبر سره مرکه کړي او په سر کې د ولس مشرغنی د دې اقدام په اړه د هغه نظر پوښتلای.
زه په دې عقیده یم چې دغه اعلان د خلاصون دی او تعداد نورو او د پروسې ته ګړندی توپ هغه پایله دی فشار دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رئیس جمهور باندې راغلی دی او دی مجبور و چې دا کار وکړي. د موږ ډېر ستونزه ډېره زیاته له نړیوالې ټولنې سره ده چې هغوی د موږ قوانین په خو لاندې کوي، د موږ اساسي قانون ته اهمیت نه ورکوي. دغه موضوع خو ډېره مهمه ده، دکې یو تعداد افراد دي چې هغوی واقعا ډېر لویو جنایاتو باندې لاس پورې کړی دی، هغوی خلک وژلې دي، انتحاري حملات یې کړي دي او بلکې خلک پکې ډېر وژل شوي دي. دا کار تکیږي هم باید په داسې شکل وسي چې سل په سلو کې پایله اوربند او سولې.
ولسمشر دغه اعلان کړی دی، اوس که فشارونه وي یا هر څه وي یا د نړیوال ټولنې غوښتنه وي، اوس څه کول پکار دي چې دغو زندانیانو د خلاصون په پروسه کې هغه باید په پام کې ونیول شي له حقوقي نظره؟
نو دا خو حقوقي مسایل ته څوک توجه نه کوي. هغه خو ډېر بربند واضح دي، هغه چا چې مرتکب دی جنایت شوی دی دی هغوی هغه دوسی باید بیل شي هغوی سره ځانګړی برخود وشي په دغه قسمت کې باید هغه حقونه تیر نه شي دا خو د طالبان هم فکر نه کوم چې دا رقم یو اسلامي عقیده ولري چې حقونه تیر توجه نه کړي هغوی په دې موضوع هم همیشه ډېر فشار راوړی دی او که دا فشار دا رقم چې دوی په دغه جنګیالیو نه وي او په نورو خلکو وي دا خپله بیا پښتنه به یې سره وړي د دغه خاطر باید دغه نور زندانیان چې خوشي کېږي په هغې کې دغسې افراد باید هغوی سره بیل یو برخورد وشي او هغه برخورد هم زه فکر کوم چې په آینده کې په اوږد واټن کې دا د طالبانو په ګټه ده چې هغوی خو دا رقم تیږه باید کېنیدي چې بیا پس بیا ونشي کولی چې بیا بل رقم تصادم په آینده کې ونیسي.
اوس که یوه سیاسي اړخ ته د دې موضوع راشو، آیا فکر کوئ چې د دغو طالب بندیانو خوشي کېدل به که د سولې پروسه بریالۍ نه شي د جګړې له شدت سره او د تاوتریخوالي سره به مرسته وکړي او ډېر وشي؟
ما خو همیشه دا موضوع ته ګوته نیولې ده. له همدې لپاره زه وایم چې حتی موږ کېدای شي چې په ټولو شیانو سترګې پټې کړو، حتی په عقلاب باندې هم سترګې پټې کړو، قوانین هم په پښو لاندې کړو، مګر یو ضمانت باید وي، یو تضمین باید وي. همدغه نړیواله ټولنه چې یو اخیز په زموږ په دولت فشار راوړي او په پاکستان هیڅ نوع فشار نه راوړي او بلکې هغه همغږي ورسره لري، باید دغه ضمانت هم ورکړي چې دغه دغه بندیان چې خوشي کېږي نو دا حتما پایله اوربند ده. مهم اوربند دی که موږ رښتیا هم اراده د سولې لرو او بیا پلمې کوو، مختلفې پلمې کوو او په اوربند نه کوو، وینه تویدنې ته ادامه ورکوو، نو په فضا د جنګ کې خو امکان دی نشته چې خبرې وشي. خبرې شروع کېږي باید شروع یې له اوربند نه وي، حتی مخکې له شروع نه باید اوربند تعمین شي او خبرې شروع شي. دغه ضمانت که نړیوالې ټولنې ورکړي زه حتی په دې عقیده یم چې دا کار باید وشي، حتی ټول دا زندانیان باید خوشي شي.
د سیاسي چارو له شنونکي د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه مو له ازادۍ راډیو واورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. اروپایي هیوادونو په تدریجي ډول د کرونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لری کولو چارې ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایروس په خاطر لګیدلې بندیزونه د کمیدو په حال کې دي، په امریکا کې لوی شمیر خلکو د اوبو غاړې، پارکونو او د غونډو نورو ځایونو ته تګ پیل کړی دی. په دې هیواد کې د کرونا وایروس له کبله مړینې 1,00,000 ته رسېدلي او تر 1.6 میلیونه کسان په دې وایروس اخته سوي دي. د امریکا په ټولو 50 ایالتونو کې عادي ژوند په تدریجي توګه بیرته خپل حالت ته د تګ په حال کې دی. یو شمیر ایالتونو د 2 نورو اونیو لپاره د محدودیت اصول نه دي مراد کړي او د بندیزونو د لرې کېدو اعلان یې کړی دی. په اروپا کې تر ټولو زیاتو اغیزمنو سویو هیوادونو اعلان وکړ چې پولې، ښوونځي او حتی مسلکي سپورتي سیالۍ به په راتلونکي اونۍ کې پرانستل سي. په اروپا کې د کرونا وایروس پیښې مخ پر کمیدو دي. د هسپانیې په مادرید او بارسلونا کې د مې په 15مه نیټه محدودیتونه وروسول او خلکو ته اجازه ورکړل سوه چې په وړه ډلهیزه توګه په رستورانونو کې سره یو ځای کېدای سي. پارکونه او موزیمونه هم پرانستل سول خو په محدود شمیر کې خلک کولای سي هلته ولاړ سي. په جرمني کې هم محدودیت کم سوی دی او د دې هیواد په ټولو 16 ایالتونو کې د مې په 15مه نیټه رستورانونه پرانستل سول. خو هغه مهال چې د دې هیواد په شمال کې د کرونا وایروس 18 نوې پیښې ثبت سوې، خلکو ته وویل سول چې باید له احتیاطه کار واخلي. په یونان کې هم د می په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ مسافرو ته اجازه ورکړل شو چې د اوبو لارې کولای سي د یونان ټاپوګانو ته ولاړ سي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل چې د جون په لومړۍ نیټه به ښوونځي په موقتي توګه پرانستل سي چې پکې د څلورو او پنځو کلونو د کوچنیانو ښوونځي هم شامل دي. په نړۍ کې ډیری مسلمانو هیوادونو د اختر پر مهال محدودیت زیات کړ او له خلکو یې وغوښتل چې په کورو کې پاتې سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وای د اختر په ورځو کې بشپړ قرنټین مراد کړی او خپلوانو دوستانو ته د ټلیفون او ټولنیزو شبکو لارې اختر مبارکي ویلي. دوی وایي د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره باید خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي خلک لا هم هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه کوي او بشپړ قرنټین نه مراتوي. له کابله اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل لري.
که څه هم په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف د کوچني اختر په ورځو کې قرنټین په بشپړ ډول په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو تګ راتګ په سرکونو لیدل کیږي. خو د دې خار یو شمېر اوسیدونکو وایي دا موضوع په پام کې نیول او د اختر په مناسبت د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو له لارې خپلو خپلوانو او دوستانو ته مبارکي ورکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي بلال او امید
سګنې کوچني اختر مونږ خپل کورنۍ سره په خپل کور کې تیر کړ. له دوستانو ملګرو سره مو د اختر مبارکینې د موبایل لارې د واتس اپ او د مسنجر لارې وکړي او تردم غړي په کور کې یو اختر مو په خوشاله سره په کور کې پیل کړي.
و د میایو امید مو کرایې ټکسی رکول شه کارت گرفتم بر موبایل د فیسبوک و او تماسای موبایل خودم زنګ زدم بر اقاره بر بزرگا بر شان زنګ زدم و بیرون نرفتم به خاطر ترس از کرونا که درمان نداره و گفتیم پیشگیری کنیم بهتر است.
خدا خی په وړو کې د مالګي مثال وی لا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کسان د اختر د مبارکۍ په هدف ل خپل خپلوانو دوستانو سره تګ راتګ کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت ل اختر مخکې ل خلکو غوښتي و چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې بشپړ قرنټین په جدي ډول په پام کې ونیسي او خپل خپلوانو دوستانو سره ل تګ ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړو چې په دې برخه کې جدي دي خو ولې بشپړ قرنټین نه مراد کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان وای خلک په دې برخه کې مرسته نه کوي. د خلکو غوړي چې د خپل کورنۍ او دوستانو د خوندۍ ژوند په هیله په کورونو کې پاتې شي او د روغتیا وزارت سپارښتنه مراد کړي.
مسؤلیت
پولیس نه دی یا که دوی دای واځي د پولیسو دند نه ده. دا د ټولو مسؤلیت دی ځکه لا هم کورونا وایرس لمنځ نه دی تللې نو ځکه خود کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د خلکو مرسته ډیره زیاته مهمه ده. ولدي غیر کده مسله دی ونی ول شي نو زه په ډاډ سره ویل شم چې یو انساني نورین برامن تشو بیا به مسؤلیت د هغه خلکو په غاړه وي چې دا مسله ورته عادي ښکاری. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس تخته شوی او کسانو شمیر 1502 تنو ته رسیدل چې لدی شمیر تر اوسه 2016 کسان بیرته روغ شوی او 213 بیا مړ شوی دي.
له کابل اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريالو چې په پلازمینه کې د قرنټین د مراتبولو د څرنګوالي په اړه خپل تحلیلی راپور وړاندې کړ. په غزنی کې مېرمنې وایي د جګړو ناامنیو او ویرونو له کبله اخترونه سخت کمرنګه او پیکه شوي دي. یو وخت په غزنی کې د نارینهو تر څنګ د ښځو اخترونه هم رنګین وو خو اوس دا مېرمنې شکایت کوي چې هغه پخوانی وخت نور نه دی پاتې.
په داسې حال کې چې غزنۍ له جګړو پاکونو د سړو تر څنګ به د ښځو اختر نه هم رنګین او له خوشیو ډک وو. دوی به میلې کولې، د یو بل کورونو ته به تلې، میلمستیاوې به یې کولې او حتی د موسیقي بنډارونه به یې تودول چې په دغه بنډارونو کې به هغې دریا وهله، سندرې به یې ویلې او اتڼنه به یې هم اچول. خو اوس د دغه ځای مېرمنې خپل اخترنه په کور دننه تېروي، نه د یو بل کورونو ته ځینې هغومره خوشحالیانې کوي او نه هم د موسیقي او سندرو بنډارونه تازه ساتي. دوی یې جګړې، نامنی او ویرونه لامل ګڼي.
نوم می دیو استانک زایده طبعا مخکی اخترونه ډیر خو زکه خزی و انجونه به خزی به کور به کور به ګرځیدلی اوس هم غا رواجونه نشته ټول رواجونه تللی دی
دا غزنی د یو شخصي پوانتون د ژورنالیزم پوانځي محصله سارا هم خپل ځان کمبخته احساسوي او وایي اوس یې اخترنه په کور تیریږي دا وایي په ټوله کې اخترنه بې خونده او کمرنګه سوي دی خو سژنی اخترې زیات بې مزه دی
پخترونو کې د میرمنو یو بل کور ته تګ ډېر کمرنګه سوی دی اوس نسبت په پخوا باندې لوی لامل همدا جنګ ده او سږ کال چې ده د کورونا ویروس له امله هم نسي کولی څوک د یو بل کور ته لاړ شي ځکه چې ډېری خلک دا غوره ګڼي چې په کورونو کې پاتې شي د یو بل کره تګ یې نشي کېدی
د غزنی ښار اوسیدونکي سپوږمۍ بیا د اخترونو کمرنګي د دغه ځای د ښځو په ذوق پورې تړي دا وایي د ښځینهوو اخترونه زیات بې خونده سوي دي او فکر کوي چې دغه ټولنه یوازې د نارینهوو د خوښیو لپاره جوړه سوې ده
اخترونه هغه اخترونه دي بلکې انسانانو تغیر کړی دی انسانان هغه انسانان دي یعنی مخکې به میلې ولې کور په کور باندې به ډوډۍ به کېدې میلمستیا به کېدې مخکې د خپلوانو کره تګ راتګ بېخي زیات و چې دی نو ځکه په اخترونو کې هم زما په نظر باندې وجه بیا همدا وي چې هغه پخوانی خوند دی پکې پاته
سارا وایي مېرمنې دې د خپل دود او کلتور خوندي ساتلو په خاطر اخترونه تاوده وساتي دا وایي که مېرمنې همداسې سوکه سوکله خوشیو بې برخې کېږي نو کېدای سي چې په ټولنه کې ډېری مېرمنې له رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان سي
اختر د خدای پرځایر د مسلمانانو باندې که څه هم اوس مهال هماغه اخترونه نه دي پاتې خو د مېرمنو لپاره دا بیا هم نه ده په کار چې هماغه خپل زړه واچوي لکه څنګه چې اچولی ده دوی یو بل ته ورسي د یو بل کار د زړه خواله وکړي دا به د دوی په روح باندې مثبت تاثیر ولري که دوی بیا هم هماغه خپل زړه واچوي او په کورونو کې پاتې شي معمولا اخترونه هم په دوی باندې بیا تاثیر نشي کولی یوه خوشحالي هم دوی ته خوشحالي نشي وربخلی زما ټولو مېرمنو ته دا پیغام ده چې بیا هم راغونډې سي هغه پخواني رواجونه څه ناڅه راتازه کړي د خوشحالۍ رواجونه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای د ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د زیتونو ګڼ ځنګلونو نشته چې د دوی په وینا چای د اصلاح کولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی دوی وړاندیز کوي چې که په دې ځنګلي بوټو کې اصلاح شوی قلمې پیوند شي نو ډیر ژر به حاصل ورکړي
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای د ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د زیتونو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې د ونو اندازې لشمیره وتلې ده د دوی په خبره چې یاد بوټي رسیدلی ساتنه او پالنه نه غواړي یوازې پکې د اصلاح شوو زیتونو د قلمو ایخودل په کار دي د اسمار ولسوالۍ بزګران خلیل او ذکریا وایي
خولانو چې د کونړ کې ډیر زیتې دي او د دې چې دا په غیر دغه په تېډ باندې شوې دي او چې دې کې زیتون د قلم چکه خور شي نو دا د ښه حاصل ورکې او ښه نتیجه به ورکې کونړ کې زموږ په کمې ساحې چې ما خپل باندې دي ډېر زیاتې دي مثلا د اسمار ولسوالۍ د غزي اباد د انګام د پیج په دې ټولو ساحو کې دا ونشتا
کونړ کې خولان ډېر دي د طبیعي بوټي دي دا خدای راختلې دي او غرونه کې شته دي الله پاک خپل راخي جوړې غرونه په خونو ځنګل نه ډېر دي په کونړ کې حکومت د سیو کې چې بلې خونانو ګزیتون کی دي نو ان شاء الله نتیجه هم خبر کی او د افغانستان او د کونړ لپاره اقتصاد هم خکې چې میوه میوه نه کوي حکومت پکې د قلمچی کی دي نو زیتون دانی وو کی نو ټول ملک لپاره یو اقتصادي پرمختګ
د دوی په وینا کې چیرته په دغه ونو کې د اصلاح شوی زیتونو قلمي کې خودل شي نو ډیر زر به حاصل ورکړي په سلګونه ټنه زیتون به تولید کړي چې د هیواد له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي د مرور ولسوالۍ اوسیدونکو مستعلی خان وایي
او دا ځنګلي بوټي د ستدې کال په کار زیاتېږي او د ته توجه کی او د دې پرورش په صحیح شکل وسره وشي ان شاء الله دا به ډیر زیات حاصل لاسته راک هم به ځنګل ساتنه وشي او هم به ډیر خلک د دې د کاروبار سره مشروعیت پیدا کی او خپل بچو ته به دغه لار نه یو
څه حلال روزي پیدا کی په کونړ کې د کرن یو مالداري چارو مسولین هم منی چې په ولایت کې د زیتونو په زیات اندازه کې ځنګلونه موجود دي چې لای هم چا د اصلاح کولو فکر نه دی کړی د کرن یو مالداري چارو سرپرست رئیس انجنیر نجیب العادل د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل
زیتون د کونړ په اکثر ولسوالۍ کې شتون لري، خو به د نورو ولسوالۍ په نسبت په مرکز اسمار، شیګال، دنګام، مروري، درای پیج، ناړۍ، وټپور کې نسبت نورو ولسوالۍ ته زیات دي، چې تقریبا تر 1500 هکتار پورې زموږ د اټکل له مخې دغه عمر ساحه د کونړ کې ده. د کونړ ولایت لپاره که چېرته دغه زموږ دغه ونې اصلاح شي نو کال به تر 300 ټنو پورې تولید، 15000 خوشه کسانو ته به په دې کې کاروبار او روزګار پیدا شي.
د عادل په خبره چې د زیتون دانی او تیل په نړۍ کې ښه بازار لري، د حکومت غوښتنه کوي چې په کونړ کې د زیتون د ځنګلي ونو او بوټو د اصلاح لپاره ورسره همکاري وکړي. د کونړ په گاوند ننګرهار کې د زیتون فارمونه